آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لسمی بجې دي چې په افغانستان کې د ماخام او بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان د پاره د داعش د ډلې مشر حافظ سعید په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو مرکزی نن د شنبې په ورځ هم په ویانا کې خبرو ته ادامه ورکړي خو امریکا وایي چې خبرې به تر ابده ادامه پیدا نه کړي او نن په نړۍ کې د نفوس نړیواله ورځ لمانځل کیږي
نن د شنبې ورځ ده د 1994 کال د سرطان د میاشتې شلمه ده چې د 2015 کال د جولای 11 کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ویلي دي چې د افغانستان د ستونزې حل جګړه نه ده د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي دي چې بارنیو هیوادونو ته د تلونکو کارګرو لپاره په پالیسۍ باندې کار روان دی د دې او نورو رپورټونو نه مخکې د دې ساعت خبرونه لرو اوس زه با خادم او حسیب الله کوزاید د ساعت خبرونه وایو
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان د پاره د داعش د ډلې مشر حافظ سعید ماشام د درون په برید کې د ننګرهار ولایت د چین د ولسوالۍ د تختو په سیمه کې وژل شوی دی د افغانستان د استخباراتو د ادارې چارواکو ویل چې د دغه ګروپ دیرش نور غړي هم پرون د چین په ولسوالۍ کې په حمله کې وژل شوي دي د دغې ادارې ویان صدیق حسیب صدیقي د ملي ویل چې د خراسان د ولایت دپاره د داعش حافظ سعید د خراسان د ولایت دپاره د داعش امیر و په افغانستان کې د اسلامي دولت ګروپ فعالیتونه تازه پیل شوي دي
ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو قدرتونو مذاکره چیان نن د شنبې په ورځ په ویانا کې په خبرو بوخت دي چې د ایران د اتمی پروګرام په سر نهایی موافقه ته ورسیږي د اپریل په میاشت کې چې د دې ملکونو ترمنځ کومه موافقه شوې وه هغه تر دوشنبې پورې تمدید شوې ده چې مذاکره چیان یوې بشپړې موافقې ته د رسیدو لپاره کافي وخت ولري د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی خو ځینې سختې مسلې لا پاتې دي چې حل شي جمهور رئیس پوتین په دې باور دی چې ځینو ستونزو د موافقې مخه نیولې ده دوی ویلي دي د دې مذاکرو هر ګډون کوونکی خپل جلا نظر لري خو توافق باید وشي او دوی وایي زما په فکر دا توافق به زر وشي
یو ځانمرګه نن د شنبې په ورځ د چاد په پایتخت کې په یو مارکیټ برید کړی دی لږ تر لږه لس کسې وژلي دي د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې ځانمرګه بمچوونکي چادر یې اغوستې وه تر اوسه پورې هیڅ چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې په دې حمله کې یو شمیر خلک ټپیان سوي هم دي خو مقامات په بوکو هرام د نایجیریا په جهاتي ډلې شکمن دي ځکه چې دغه ډله په نایجیریا کې ډېرې دغسې ځانمرګي چاودنې کوي چا د دغه اسلامي ګروپ په ضد په سیمه ییز نظامي هڅو کې غټه برخه لري
د مصر مقامات ویلی دی چې په قاهره کې د ایتالیې د قونسلګرۍ نه بار د موټر بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی لږ تر لږه دوه کسه نور د یو پولیس په شمول زخمی شوي دي د قونسلګرۍ ودانۍ ډیره خرابه شوې ده د ځمکې لاندې پایپونه چاودلی دي سمدستي هیچا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی دا حمله سهار په داسې وخت کې شوې ده چې قونسلګرۍ لا نه وه خلاصه شوې
پولیس وایي چې د الشباب وسطواله ډله د سومالیا په پایتخت کې پر یو هوټل باندې د برید مسؤلیت لري په دې برید کې لږ تر لږه 14 کسه وژل شوي دي چارواکي وایي چې په دې پیښه کې چې د جمعې په ماښام په پلازمینې موګادیشو کې رامنځته سوه 14 کسه ټپیان شوي هم دي عیني شاهدان وایي چې برید د موټر بم په ذریعه د یو شمیر هوټلو د باندې وسو او وروسته برید کوونکي بېلابېلو هوټلونو ته ورننوتل د سومالیا یو امنیتي چارواکي امریکا ډاخته ویلي چې د الشباب څلور تنه وستوال هم په دې برید کې وژل شوي دي. د غیفراتي ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن د شنبه په ورځ لسګونه زره خلک د بوسنیا هرسګووینیا په سیبرینیسا کې غونشوي دي چې په اروپا کې د قتل عام د شلم تلین یادونه وکړي. دا قتل عام د دویم نړیوال جنگ نه وروسته ډیر غټ قتل عام ګڼل کیږي. یو څل شپږ دیرش مړي به چې تازه پیژندل شوي دي د بوسنیا د ښار د ختیځ خوانه بهر د شپږ زره نورو کسانو د یادګاري سیلې په څنګ کې خاورو ته وسپارل شي. په دغه ورځ د 1995 کال د جولای په 11مه یعنی شل کاله مخکې د بوسنیا عسکرو په سیبرینیسا حمله وکړه، 10,000 مسلمانان او لکان قتل کړل. د امریکا په خوانی جمهور رئیس بل کلینټن وایي چې د دغه قتل عام یادګاري سله هر چاته دغه قتل عام ورپزړه کوي.
نن د شنبه پر ورځ په ټولې نړۍ کې هیوادونه د نفوس نړیواله ورځ لمانځي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې دغه ورځ زموږ ټولو ته دره پیادوي چې زموږ ټولو مسؤلیت جوړیږي چې راتلونکی د انسانانو دپاره عادلانه وي. ملګرو ملتونو ویلي چې په 19مه پیړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې د مړینې کمښت چې 20مې پیړۍ ته هم وغځېدې د انسانیت یوه ستره لاسته راوړنه ده، او په لړ کې د نړۍ نفوس چې په کال 1910 کې 1 میلیارد خلک وو، په 2012 کې 1 میلیارد انسانانو ته ورسېدی. سږ کال د نفوس په نړیواله ورځ کې پاملرنه اسي په زیرو خلکو او عاجلو چارو ته سوې ده، او هدف یې دا دی چې د بشري ناورینونو او جګړو پر مهال ښځو او تنکیو جوڼو ته خاصه پاملرنه وسي او د دوی اړتیاوې په پام کې ونیول سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې اوس چې په نړۍ کې د بشري ناورینونو او شخړو له امله نږدې 6 میلیونه انسانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي، تنکۍ نجونې او ښځې په ځانګړي ډول په خطر کې دي.
د چان هم په نوم یو زورور طوفان د چین ختیځ برخې وهلې دي. دغه طوفان چې په ساعت کې 160 کیلومتره سرعت لري، نن ماسپښین د جینجینګ د ایالت د جوسان سیمه وهلې ده. سمدستي د زیان او د تلفاتو خبره نه ده شوې. د هوا د پیژندنې ملي ادارې ویلې دي چې دغه طوفان چې دا سیمه یې سخته وهله، په طوفانونو کې یو ډیر قوي طوفان ګڼل کېدلی شي. مقامات ویلی دی د جیجنګ د ایالت د ساحلي سیمونه 1150 خلک د وخت ایستل شوی وو، او 10,000 کشتۍ بندرونو ته غوښتل شوی دي. په سیمه کې یو شمیر پروازونه د اورګاډو او سرویسونو تګ راتګ ځنډیدلی دی.
د امریکا د پرسونل عمومي اداره یا او پی ام ته نوی مشر ټاکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ادارې اعلان وکړي چې په چې وروستیو تحقیقاتو نه معلومه شوی چې په دې ادارې باندې په برید کې چې ګومان کېږي د چین له خوا نه شوی دی، د 20 میلیونو پخوانیو او اوسنیو حکومتي کارمندانو اسناد شایع غلط شوي وي. دا په امریکا کې تر ټولو ستر انټرنیټي برید دی چې سوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ د او پی ام یا د امریکا د فدرالي حکومت د پرسونل د عمومي ادارې د مشرې کاترین ارچولی ته استعفا ومنله. هغه وروسته له هغه نه استعفا وکړه چې دا ثابته شوه چې انټرنیټي غلو د 20 میلیونو امریکایي حکومتي کارمندانو معلومات غلا کړي دي. رپورټونه چین ته اشاره کوي چې د دې انټرنیټي برید تر شا لاس لري، خو د امریکا حکومت په عامه وایي چې په دې اکله تحقیقات روان دي.
ملګری ملتونه وایي نړیواله ټولنه د لویدیځ افریقا د دریو هیوادونو سره چې د ایبولا د وبا نه تازه راوتې دي د نورو مرستو ژمنه کوي. په دې ملکونو کې د 1,000 نه زیات خلک وژل شوي او اقتصاد تباه شوی دی. ملګری ملتونه وایي په نیویارک کې د ایبولا په حق لا په بین المللي کانفرنس کې د لایبیریا، ګینی او سیرالیون د جمهور رئیسانو سره د 5 میلیارد ډالرو نه د زیات مرستې ژمنه شوې ده. د لایبیریا جمهور رئیس ایلن سرلیف جانسن پرون د ملګرو ملتونو کانفرنس ته وویل چې د کومکونو د دغو دریو ملکونو د خلکو سره مرسته کړې ده چې خپل ژوند سنبال کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي د ایبولا د مرض د له منځه وړلو ستراتیژي ګټه کړې ده، خو نهایي چاره یې سخته ده.
او د امریکا ولسمشر باراک اوباما درې نورې سیمې د ملي تاریخي اثارو په لیست کې شامل کړې دي او پکې د پرمختګ او د مادونونو د رایستلو چاري غیر قانوني اعلان کړې دي. په درو سرو سیمو کې لوحې پورته شوې دي چې پکې یو سیمه د ټکساس ایالت په جنوب لویدیځ کې موقعیت لري، چیرې چې لرغون پوهانو د حیواناتو داسې هډوکي پیدا کړي دي چې 15,000 کاله زاړه دي. بل سیمه د کالیفورنیا ایالت په لویدیځ ساحلي سیمه کې ده او دریمه سیمه هم د امریکا د نیوادا په ایالت کې ده، چیرې چې د ډبرو نه جوړ سوي قدیمي آثار پیدا سوي دي چې 4,000 کاله تاریخ لري.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د عدلی د وزارت مرستیال نن ویلی دی چې سیاسي ګوندونه لسته استل شوی دي او یو شمیر نورو ته اختار ورکړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په دوه جلا جلا اعلامیو کې ویلی دی چې په ننګرهار کې د حافظ سعید په نوم د داعش د ډلې یو مشر د ائتلافي قواو په هوایي برید کې وژل شوی دی. دا راپورټونه لږ وروسته اوري. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله وایي چې د افغانستان د ستونزې حل جګړه نه ده. دی وایي چې وسلوال مخالفین هم باید د سولې په هڅو کې رښتینی ووسی. عزیز الله پوپل په دې حقله رپورټ را لېږلې ده.
له هلمند ولایت څخه د لیدنې پر مهال د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله وویل چې افغان دولت د سولې په هڅو کې رښتینی دی، خو د خپلو خلکو امنیت هم ورته مهم دی. د ویل چې جګړه د سنزو حل لار نه ده، سولې د دواړو غاړو او ټول اولس په خیر ده او د پلي کولو په موخه له هر ډول امکانات څخه ګټه اخلو.
یو خاص ښه د افغانستان دولت پر طالبانو مخالفین باندې غږ کړی دا چې موږ مذاکرې ته حاضر. خدای وکړي چې دوی هم دا ټکی ته رسیدلي چې جګړه د حل لار نه ده. هغه کوششونه چې دولت کوي په صداقت کوي، د سولې خبرې ولادي چې کوي طالبان ته په صداقت ولادي کوي.
د هلمند ولایت پاړه نو موړی اندیشنه وشول او حقیقت له هغه څه سره ډیر په توپیر کې یاد کړ چې دوی له ولایتي مسولینو څخه اوري. نو موړی زیاته کړ چې له ولایتي مسولینو څخه د هلمند امنیتی او اقتصادي وضعیت په اړه اوریدلی، خو اوس چې له خلکو څخه د حالات په اړه واوریدل د دې ولایت حالات ورته د اندیشنې وړ دي او امنیت منفي لور ته روان دی.
دا چې عملی باید یو نتیجه موږ واخلو چې حالات کوم خواته روان دي او د خلکو نه چې ما واورید نه داسې معلومه چې خدای نخواسته حالت مخکښ کېدو نه ده او زیاتره مشکلات د خلکو سر په سر هماغه صفات ده. موږ ملي وحدت حکومت چې وایو په خوله یې وایو په ژبه وایو چې موږ اصلاحات راوړو، اصلاحات ته ژمن یو، موږ هم تر حق خپل حق او توان د دغه کار پسې روان یو چې انشاءالله یو سم اصلاحات رامنځته شي.
د عامه املاکو غصب او د اداري فساد له منځه وړل، په ولایتي اداره کې د تغیراتو راوستل، امنیت، د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن لری کول او ځینې نور د هلمند ځای خلکو اومده غوښتنې وي. ولسی مشرانو او مدني فعالانو وویل تر هغو چې په حکومت کې د فساد ضد مبارزه ګړندۍ او اغیزمنه تر سره نسی، ممکن ولس هغه باور چې پکار دی ونه لري. خو اجرایي رئیس بیا هم د اولس همکاري د سنزو بنسټیز حل لار وګڼل. د دغه راز مجاهدین د هیواد سالم ظرفیت یاد کړ او ویل چې د هغوی له مشورو څخه باید په ټولو چارو کې ګټه واخیستل سي، ځکه د په وینا چې هغوی اوس هم په اولس او ټولنه کې خپل ځای لري.
د ولسونو حمایت او همکاري په کار ده. ولسونو باندې غږ باید وشي، ولسونو نظریات ته باید توجه وشي چې اعتماد و نکړ بیا همکاري هم نکړي ورسره ویل پلیک ده د خو زموږ په فکر نه دي.
له دې ټولو سره سره بیا هم نامنی د هلمند تر ټولو لوی ستونزه ده. د نشي توکو کښت، د هلمند رود اوبه او معدنونه درې نور هغه عوامل دي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د هلمند امنیت له ګواښ سره مخ کړي. عام غوښتنه دا ده چې افغان حکومت په یادو برخو کې خپل پام زیات او پر اغیزمنو لارو چارو باندې دی کار وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په دوه جلا اعلامیو کې ویلي دي چې په ننګرهار کې د حافظ سعید په نوم د داعش د ډلې یو مشر د ائتلافي قواو په هوایي برید کې وژل شوی، او په همدې توګه د زابل په ولایت کې د افغانستان امنیتي قواو د کوټې د شورا د پوځي کمیسیون یو فعال غړی مولوي فیض الله ژوندی نیولې دی. د کابل نه ممتاز بهیر راپورټ را لېږلې دی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د حافظ سعید په نوم د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش مشر تیر شپه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د 29 نور وسلوالو سره یو ځای د ائتلافي ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو په یو برید کې وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې ویلي چې په حافظ سعید او د هغه په وسلوالو ملګرو د برید لپاره استخباراتي معلومات د دغه ریاست لخوا بهرنیو ځواکونو ته برابر شوی وو. د حافظ سعید د وژلو په اړه د افغانستان د ملي امنیت ریاست دا ادعا تر اوسه کومې مستقلې سرچینې تایید کړې نه ده، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې تیر شپه د امریکایي ځواکونو په یو برید کې د داعش د ډلې د 150 جنګیالیو وژل تایید کړی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په کابل کې خبریالانو ته وویل
ننګرهار داسې یو ځای وګرځي چې دوی به فعالیت نشي کولی. تاسو د لوی امنیت ریاست خاص تدابیر هم ولیدل، همداراز د ملي اردو او د ملي پولیسو تدابیر هلته په ولایت کې ډېر جدي تدابیر لرو، او په هر امکاناتو باندې او په هر قیمت تمام شي موږ انشاءالله د دې ډلې مخه نیسو. او دا ګزارش دوی لیدلی دا ډېر یو سنګین ګزار دی، او دوی به انشاءالله دا ظرفیت او فرصت ولري چې په ننګرهار کې فعالیت.
د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل د داعش ډله د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ دی، او په وړاندې ګډې مبارزې ته اړتیا ده. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي په افغانستان کې د داعش موجودیت دومره جدي نه ګڼي، او وایي په هر سیمه کې چې د دغې ډلې جنګیالیو سر راپورته کړی د افغان وسلوال پوځ له کلک غبرګون سره مخ شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري وایي افغان ځواکونو په هلمند، فراه او ننګرهار ولایتونو کې د داعش ډله ځپلې او هغوی ته یې درانه تلفات اړولي دي.
دوی نه پرېږدو چې رشد وکړي په افغانستان کې اثر بازګیری وکړي. په درې ولایتونو کې چې ما یې نمونه درته واخیسته د دوی حضور هلته لیدل شوی و. په درې وړو ولایتونو کې دوی ځپل شوي دي. په درې وړو ولایتونو کې د دوی ملا ماته شوې ده. بنان د دې په ځای باندې چې دوی نورو ولایتونو ته لاړ شي او نورو ولایتونو کې سربازګیری وکړي، په هماغه ولایتونو کې دوی د دوی په نطفه کې خونسا شو، نو معنا دا ده چې موږ په افغانستان کې د دوی په حق باندې دومره جدي زموږ سره تشویش نشته دی.
په همدې توګه ښاغلي وزیري وویل افغان امنیتي ځواکونو په تیرو 48 ساعتونو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې 10 پلان شوي عملیات ترسره کړي، چې په ترڅ کې د دولت 198 وسلوال مخالفین وژل شوي او 123 نور ټپیان شوي دي. هغه وویل په دغو عملیاتو کې 12 افغان سرتیري هم وژل شوي دي. د غراز د ملي امنیت ریاست په یو بل اعلامیه کې ویلي چې په زابل ولایت کې د کویټي شورا د پوځي کمیسیون یو فعال غړی مولوي فیض الله ژوندی نیولی دی. په دې اعلامیه کې راغلی مولوي فیض الله چې په خټه ازبک دی په کندهار، غزنی او زابل ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د لسو ډلګیو مشري کوله، او د ترهګریزو او ځانمرګو بریدونو د طالبانو په لیکو کې د ځوانانو په ځای پر ځای کولو، هغوی ته د مالي او لوجستیکي امکاناتو په برابرولو، د استخباراتي معلوماتو په راټولولو، د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د نفوذ موندلو، او د زابل په لویه لار د لارویو په زورولو کې فعاله ونډه درلوده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن خبريږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي دي چې بارنۍ هوادونو ته د کارګرو د تلو لپاره په پالیسي باندې کار روان دی. ذبیح الله غازی راپورټ را لګولې.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر نصری نوری اخیل د شنبه پورس ختیز ولایت ننګرهار ته د خپل سفر په وخت ویل چې د بیکاری کچې د ټیټوالي لپاره دی وی کمیټې جوړول پیل کړي چې لمخې به خلکو ته د کارموندنې زمینې برابرېږي. وری اخیل په جلال آباد کې وی جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې ویل
اغه لایسنس یا ستاندارد چې یو کارګر لپاره په بهرنۍ هیوادو کې هم ضرور ده، په خاص سره شروع کړو چې موږ کارګر خپل په ډېر جوړښت سره مخصوص شرطي بیانونه عربي مملکتو ته او افسایا مملکتو ته ولېږي.
هغه ویل چې په یو شمیر ولایتونو کې د معلولینو په نوم ځینې داسې کسان له دولت نه پیسې اخلي چې په دغه کټګوري کې ناراضي.
یعنی په مجموع کې په افغانستان کې د شهیدانو معلولینو لپاره بودیجه کمه نه ده. مشکل په فساد کې ده. هغه څوک چې باید هغه امتیاز واخلي هغوی نه اخلي، هغه څوک چې کارتونه لري، تظاهر کوي، وکالتونه کوي او نورې خبرې، متاسفانه دا سیستم ادامه لري.
هغه یادونه وکړه چې سکهال د شهداو او معلولینو د کورنۍ 200 محصلین هند ته د زده کړو لپاره هم لیږي. په ورته وخت کې اند په انتونونو ځینې پارېغان هم د کارل نشټونه سره ټکی
زور ولري پیسې ولري نو هغه کولای شي چې په خپوس باندې ځان مقرر کړي او کسو واسطه ونه لري پیسې ونه لري خلک ونه لري نو هغه نشي کولای چې وظیفه واخلي کارخانه جوړ شي د خلکو لپاره ترڅو خلک په کارو ګمرل شي او همدارز حکومت باید د کار د پیدا کولو لپاره یو پالیسی جوړ کړي ترڅو د ټول ځوانان ته کار پیدا کړي.
اخوا د ننګرهار والی سلیم کندوزی د کار او ټولنیزو چارو وزیر وغوښتل چې په خپل کاري ساحه کې د ننګرهار سنځي له سکتوري ادارو سره شریک او د حل لار او ته پیدا کړي. والی د خیرات ټولونکو د شمیر ډیر دل د بیکاری کچې زیاتوالي او کډوال د ننګرهار د ادارې په وړاندې ستونزې او بلل چې د حل لارې د پیدا کېدو غوښتنه وکړه. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د عدلی وزارت ځنې سیاسي ګوندونه لسته ایستلې دي او یو شمیر نورو ته اختار ورکړی دی چې وضع شوي معیارونه پوره کړي. دا خبره د عدلی د وزارت مرستیال د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې وکړه. د مشرانو جرګې دغه کمیسیون په دغه کمیسیون تاکید وکړ چې هغه سیاسي ګوندونه چې معیاري نه دي باید افشا شي. ځینې سیاسي ګوندونه وایي د ګوندونو د جوړولو معیارونه یې پوره کړي دي، خو په داسې ولایتونو کې چې هلته ناامني ده د ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي په دې وروستیو کې لس ګوندونه چې د سیاسي ګوندونو د جوړولو معیارونه پوره کړي نه وو له لسته غورځولي او شله نورو ته خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره د دې وزارت لخوا نافذ شوي معیارونه پوره کړي. دا خبره د دې وزارت مرستیال سید محمد هاشمی د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدلو په کمیسیون کې وکړه.
بست حزب سیاسی که مطابق مقرر تر ثبت احزاب سیاسی پس از ثبت یک سال بعد باید اونا در 20 ولایت نمایندگی داشته باشه.
مونږ هغه شلو سیاسی ګوندونو ته چې د سیاسی ګوندونو د ثبت مقرر نه ورسته تر یو کال پورې په شلو ولایتونو کې دفترونه ولري مکتوبونه ورلیکلي چې کال مخ په ختمېدو دی او دوی باید د مقررې احکام پوره کړي او لس نور د سیاسی ګوندونو له لسته غورځول شوي دي.
د عدلی وزارت لخوا د سیاسی ګوندونو له لسته غورځول شوي سیاسی ګوندونه د افغانستان د سولې د فعالانو ملي ګوند، ملي هواد، د افغانستان د قومونو ملي سولې، تفاهم او دیموکراسي، د افغانستان د خلق ګوند، آزادګان افغانستان، د افغانستان ملي اسلامي افاق، حزب ملي افغانستان، د افغانستان د اسلامي عدالت ګوند، د افغانستان د خلکو د حقوقو ملاتړ ګوند او د کار او توسعي ګوندونه دي. د عدلی وزارت د معلوماتو لمخې که یو کس وغواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي باید لس زره غړي او د هیواد په شلو ولایتونو کې دفترونه ولري. دا وزارت دا هم وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 18 سیاسي ګوندونه له دوی سره راجستر دي. ځینې سیاسي ګوندونه وایي دوی د سیاسي ګوندونو د فعالیت کولو معیارونه پوره کړي خو په نامنو ولایتونو کې له ستونزو سره مخ دي. د اجماع ملي جوانان افغانستان د ګوند استازي علي محمد فقیری ازادي راډیو ته وویل
حزب ما در اکثر ولایت نمایندگی دارن اما دلیلی که ما نمیتونیم
زمون گوند په اکثر ولایتونو کې نمایندگی لري خدا چې په شلو ولایتونو کې په رسمي توګه د خپل گوند بیرغ وځړو لمنتی په لوه ګرانه ده. یو وزیر چې په کابل ښار کې تر دې ځای له سختو امنیتی تدابیرو سره راځي نو مونږ څنګه کولای شو چې په نام نسیمو کې څرګند فعالیت وکړو.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس زلمی زابولی تاکید وکړ چې کوم ګوندونه چې اوس مهال د فعالیت اعتبار نه لري باید ژر تر ژره افشا او اجازه ورنه کړل شي چې د سیاسي ګوندونو له حقونو ناوړه ګټه واخلي. کارپوهان وایي په دې ګوندونو کې داسې هم شته چې یوازې له یوه قومه پورې اړه لري چې دا د سیاسي ګوندونو له معیارونو خلاف عمل دی. د عدلی وزارت وایي د سیاسي ګوندونو د جوړولو یو شرط دا دی چې دا ګوندونه باید د ټولو قومونو استازیتوب وکړي او له هر ډول تعصبه لرې وسي. دا وزارت دا هم وایي چې که له دې اصولو خلاف کوم ګوند په نښه شي پر وړاندې به یې قانوني چلند وشي.
تر سبا به می جڑا پتا پسی کرا یاد اگر شپی کا زمانہ تر سیارا چی تر سبا به می جڑا پتا پسی کرا یاد اگر شپی کا زمانہ تر سیارا را یاد اگر شپی کا زمانہ تر سیارا برا خرا تمالوم ہس خن چتما شو میں کل ظہر پما مظلوم دل برا خرا تمالوم ہس خن چتما شو میں کل ظہر پما مظلوم چن پوہی گی تہو سروا دے کرا یاد اگش پی کا زمانہ تر سیارا چتر سباب میں جڑا پتا پسی کڑا یادے اگش پی کا زمانہ تر سیارا را یادے اگش پی کا زمانہ تر سیارا د مخفت ماشاوم دغه وسالو ک جداوم نیم خبر پس سوداوم دستا د مخفت ماشاوم دغه وسالو ک جداوم نیم خبر پس سوداوم چې تماشا مستا د مخد تماشی کړه یادې هغه شپې کا زمانہ تر سیارا چتر سباب میں جڑا پتا پسی کڑا یادے اگش پی کا زمانہ تر سیارا را یادے اگش پی کا زمانہ تر سیارا
د دې ساعت د مهمو خبرونو لندیز لرو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان یعنی خراسان د پاره د دایښ د لړل مشر حافظ سعید په هوایی بریډ کې وژل شوی دی. ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو مذاکراتیان نن د شنبې په ورځ هم په ویانا کې خبرو ته ادامه ورکوي، خو امریکا وایي چې خبرې اترې به تر ابده ادامه ونه لري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان د پاره د دایښ د لړل مشر حافظ سعید بیګا د ډرون په بریډ کې د ننګرهار د ولایت د اچین د ولسوالۍ د تختو په سیمه کې وژل شوی دی. افغانستان د استخباراتو ادارې ویلي دي دغه ګروپ دیش نور غلي هم پرون د اچین په ولسوالۍ کې په دې حمله کې وژل شوی دی. ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو قدرتونو مذاکراتیان نن د شنبې په ورځ په ویانا کې په خبرو بوخت دي چې د ایران د اتمي پروګرام په سر نهایي موافقې ته ورسیږي. یو ځانمرګ نن د شنبې په ورځ د چاد په پایتخت کې په یو مارکیټ کې برید کړی دی، لږ تر لږه لس کسه یې وژلي دي. د مصر مقاماتو ویلي دي په قاهره کې د ایټالیې د قونسلګرۍ د ودانۍ نه بار د موټر بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی، لږ تر لږه دوه کسه نور د یو پولیس په شمول زخمي شوي دي. پولیسو ویلي دي چې د الشباب وسلوالو د سومالیې په پایتخت کې په یو هوټل باندې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دغه برید کې څوارلس کسه وژل شوي دي. نن د شنبې په ورځ لسګونه زره خلک د بوسنیا هرسګوینا په سبرینیسا کې غونډ شوي دي چې په اروپا کې د قتل عام د شلم تلین یادونه وکړي. دا قتل عام د دویم نړیوال جنګ نه وروسته ډېر غټ قتل عام ګڼل کیږي. نن د شنبې په ورځ په دنیا کې د نفوسو نړیواله ورځ ده او د دنیا ملکونه دغه ورځ نمانځي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، مګر د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه کوم چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.